د ازادي رادیو وروستي نیم ساعت خبری مجله کې موزه نوري اسنوري بیا هم هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نورستان د کمدیش وضعیت له هغه څخه ډیر خطرناک دی چې رسنیو راپور ورکړی دی. نورستان والی وایي په دې جګړو کې له شپېتو زیات کسان وژل شوي دي. پر ځینو نور موضوعاتو مو هم په خبرونه کې راپورونه او مطالب راغون کړي، خو تر هر څه د مخه به جانقه الکوزي ته ورکو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
نورستان والی وایي په کامدیش ولسوالۍ کې له مخالفانو سره جګړو کې د وسلوالو په ګډون شاوخوا شپېته کسان وژل شوي. د کونړ والی وایي د پاکستان لوري په دې ولایت باندې د وسلوالو حملې دوام لري، او د پاکستان پولیس وایي نن سهار د کراچۍ ښار بهر د 50 تنو مړی موندلی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د نورستان والی جمال الدین بدر وایي د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې کې تر اوسه نږدې 60 تنه وسلوال مخالفان، پولیس او ملکی خلک وژل شوي. جمال الدین بدر ازادي راډیو ته وویل په وژل شوو کې 40 وسلوال مخالفان، 30 سرحدي پولیس او 15 ملکی کسان شامل دي. چارواکي وایي جګړه تېره ورځ وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو د پاکستان لخوا په سرحدي ولسوالۍ کامدیش حمله وکړه. د نورستان والی وایي په سیمه کې لا هم د مخالفانو پر ضد د افغان ملي پوځ او پولیسو عملیات دوام لري. له بلې خوا د کونړ والی فضل الله واحدي وایي د پاکستان لوري د دې ولایت په سرحدي سیمو لا هم د توغندیو حملې دوام لري. ښاغلي واحدي نن له غرمې وروسته ازادي راډیو ته وویل یوازې نن شاوخوا 14 ګولۍ د افغانستان په خاورې لګېدلي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال چې د شیګل ولسوالۍ شلټن سیمې ته تللی و وایي په یو ساعت کې د توغندیو 10 مرمۍ ولیدلې چې د پاکستان لوري د افغانستان په خاوره کې ولګېدلې. د کونړ والی وایي په تېرو څو ورځو کې د پاکستان لوري د کونړ ولایت په مربوطاتو کې شاوخوا 800 د توغندیو مرمۍ لګېدلې او خلکو ته یې د سر او مال زیانونه هم اړولي دي. د افغانستان د جمهور ریاست دفتر وایي جمهور رئیس حامد کرزي د ولسی جرګې د انتخاباتو د لانجې د حل په مقصد د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون یوه نوې طرحه ترلاسه کړې ده. د دې طرحې جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د جمهور رئیس دفتر وایي جمهور رئیس به په دې اړه له خپلو سلاحکارانو سره مشوره وکړي. دا طرحه په داسې حال کې وړاندې شوې چې د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو په نتایجو کې د خاصې محکمې لخوا بدلونونو د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ اختلافات زیات کړي دي. د یو بل خبر له مخې جمهور رئیس حامد کرزي نن د جنوبي آسیا د سیمه ایزې همکارۍ له عمومي منشي فاطمه دیانا سره په ارګ کې وکتل. جمهور ریاست په اعلامیه کې ویلي په کتنه کې دیانا سعید له افغانستان سره د دې هم سازمان په همکاریو ټینګار وکړ. نوموړی په افغانستان کې د برښنا د تولید او د ترانسپورتي اسانتیاو په برخو کې د سارک د پرمختیایي پروژو په اړه جمهور رئیس حامد کرزي ته معلومات ورکړل. افغانستان له څو کالو راهیسې د سارک غړیتوب لري او جمهور رئیس کرزي تر اوسه د جنوبي آسیا د همکارۍ د دې سازمان په یو شمېر غونډو کې ګډون کړی دی. وسلوالو نن د فراه د بکوا ولسوالۍ په مربوطاتو کې 22 تنه ماین پاکوونکي وتښتول. د فراه والي روح الامین ازادي راډیو ته وویل وسلوالو د دافا ماین پاکۍ موسسې دغه کارکوونکي په داسې حال کې وتښتول چې د ماین پاکونې په چارو بوخت ول. د فراه والي د دې پیښې پړه په وسلوالو مخالفانو واچوله، خو تر اوسه کومې مخالفې ډلې د تښتونې مسؤلیت نه دی منلی. د فراه والي وایي د تښتول شوو ماین پاکانو د خلاصون لپاره به د سیمې له خلکو څخه مرسته وغواړي. د پروان ولایت چارواکي وایي ټول هغه اته کسان چې تېره شپه د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د یوې بارونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې ووژل شول روسي اتباع دي. د پروان والي عبدالبصیر سالنګي ازادي راډیو ته وویل دا الوتکه روسۍ وه او ناتو ځواکونو ته یې د لوژستیک په برخه کې قراردادي کار کاوه. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې الوتکه د دوی د حملې له وجې راغورځېدلې، خو د پروان والي بیا وایي پیښه د تخنیکي ستونزې له امله شوې ده. خبرونه ازادي راډیو اوري. د پاکستان پولیس وایي نن سهار د کراچۍ ښار بهر د 50 تنو مړي چې په ګولۍ ویشتل شوي میندلې دي. پولیس وایي د سه‌شنبې په ورځ په فرقه او سیاسي شخړو کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او په تېرو څو میاشتو کې نور په سلونو کسان هم په ورته پیښو کې وژل شوي ول. په کراچۍ ښار کې د متحده قومي غورځنګ او عوامي نېشنل ګوند ترمنځ شخړې او جګړې کېږي. د بشري حقونو سیمه ییزې ډلې وایي د روان کال په شپږو میاشتو کې د کراچۍ په فرقه شخړو کې شاوخوا 1500 کسان وژل شوي. لبلې خوا هغه پاکستانی کمیسیون چې د امریکا د خاصو ځواکونو د مئی د دوهمې نیټې د حملې په اړه تحقیقات کوي له حکومت څخه غوښتي چې د القاعده شبکې د مشر کورنۍ ته د کمیسیون له اجازې پرته له پاکستان څخه د وتلو اجازه نه ورکوي. د امریکایي ځواکونو په دې عملیاتو کې اسامه ابن لادن وژل شوی و. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې داسې ښودلې وه چې دوی چمتو دي د اسامه ابن لادن یوه میرمن خپل پرانی هیواد یمن ته واستوي. تر اوسه نه ده معلومه چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI به د تحقیقاتي کمیسیون غوښتنه چې د سه شنبې په ماښام یې صادره کړې ومني او کنه. د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان یا امنسټي انټرنیشنل نن یو راپور خپور کړه، وایي سوریایي ځواکونه ممکن د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې کې د بشر پر ضد جرمونو تورن شي، او په ملګرو ملتونو یې غږ کړی چې دا دوسیه د هاګ نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. د بشري حقونو په اړه د نړۍ د دغه ستر سازمان دا راپور په داسې وخت کې خپور شوی چې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزارت ویان رومین ندال نن په سوریه کې د ملګرو ملتونو د مداخلې غږ وکړ او وایي نړۍ باید د ظالمانه وسله والې ټکونې په مقابل کې بې تفاوته او بې دفاع پاتې نه شي. په عین حال کې د سوریې په محاصره شوي خار حما کې فعالانو نن فرانس پریس اژانس ته وویل د سه شنبې په ورځ امنیتي ځواکونو 22 کسان ووژل. په دې ورځ په حما خار کې سترې مظاهرې وشوې چې د مارچ له میاشتې یعنې د مظاهرو له پیل راهیسې ساری نه درلود. فعالان وایي په شخړو کې تر اوسه لږ تر لږه 1400 کسان وژل شوي دي. د روسیې جمهور رئیس دمیتر مدویدف ومنله چې په زندان کې د یو روسي وکیل مړینه چې چارواکي په اداري فساد تورن کړي ول جنایي عمل و. مدویدف وویل د سرګی ماګنیتسکي دوسیه چې د 2009 کال نومبر میاشت کې له یو کال بند وروسته مړ شو د خپګان دوسیه ده. د روسیې جمهور رئیس دا څرګندونې د ماګنیتسکي په پلرني ځای جنوبي ښار نالچک کې د روسیې د بشري حقونو له چارواکو سره له کتنې وروسته وکړې. نوموړی د روسیې د کورنیو چارو د وزارت لخوا هغه مهال نیول شوی و او د مالیې نه ورکولو په تور تورن شوی و چې د دغه وزارت چارواکي له دولت څخه د 230 میلیونو ډالرو په غلا تورن کړل. د روسیې د بشري حقونو فعالانو د روسیې د څېړونکي ډلې د جولای د 14 نیټې هغه راپور رد کړ چې وایي ماګنیتسکي د درملو خوړلو له وجې مړ شوی دی. او د لیبیا چارواکو د روسیې د خبري رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي معمر قذافي په واک پرېښودو باندې غور کوي او په بهر کې د پناه اخیستو په لټه کې دی. د لیبیا د حکومت ویاند موسی ابراهیم رویترز خبري اژانس ته وویل د روسیې د کمرسانت ورځپاڼې راپور رښتینی نه دی. ابراهیم وایي قذافي یو تاریخي سمبول دی او لیبیایان به د هغه د دفاع لپاره ځانونه قربان کړي. د روسیې کمرسانت ورځپاڼې د جولای په 15 وروسته له هغې د قذافي د احتمالي لرې کېدو راپور خپور کړ چې د جنوبي افریقا جمهور رئیس یعقوب زومه او د ناتو عمومي منشي اندس فوق رازموسن مسکو ته لاړل او د لیبیا په اړه یې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د جنوبي افریقا جمهور رئیس د لیبیا د شخړې د حل او سولې لپاره منځګړتوب کوي. د جنوبي افریقا د جمهور رئیس دفتر وایي جمهور رئیس زومه له ناتو څخه غوښتي چې د یاغیانو د انتقال ملي شورا د له ترابلس سره د خبرو لپاره وهڅوي. په عین حال کې د لیبیا حکومت د جولای په 4 وویل په ایټالیا، ناروې او مصر کې د یاغیانو د شورا له جګپوړو غړو سره کتلي او د روانې شخړې د سوله ییز حل په لارو چارو یې خبرې کړي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د دفاع وزارت وایي د نورستان ولایت د کامدیش وضعیت له هغه څه ډیر خطرناک دی چې رسنیو راپور ورکړی.
یک تعداد قوات په جلال آباد آماده هستند که پرواز کنند برن به طرف ساحه. وضعی که از اینکه شما میگین هنوز وخیمتره، جزئیات از او را بعدا اعلام خواهد کرد.
د نورستان ولی وایي په دغو جګړو کې چې له تېرې ورځې راهیسې پیل شوي له شپېتو څخه زیات کسان وژل شوي دي. د ولسی جرګې غړو نن د پاکستان له لوري پر ختیځو سرحدي سیمو د توغندیو د بریدونو په وړاندې د افغانستان د حکومت پر اقداماتو انتقاد وکړ او ویل دا جرګه باید په دې اړه په خپله ښکاره اعتراض څرګند کړي.
ما میتونیم که 10 نفر 20 نفر نماینده وکلا بریم حداقل 5 دقیقه پیش سفارت پاکستان و ایران به سر زمین بشیم بدون که مرگ و زنده باد و فلان و فلان بدیم.
د فراه والی په دې ولایت کې د 2 ماین پاکانو د یرغمل کېدو خبر ورکوي او لا یو 15 کلن هلک سره چې د پاکستان په یوې مدرسې کې په یوې دینی مدرسې کې له زده کړې وروسته افغانستان ته د انتحاري حملې لپاره راستول شوی و مرکه لرو.
ول انتیار وکړي جنت ته ځي ول آیا که څوک جنت غواړي انتیار دی وکړي او موږ ته دغه تبلیغ کوو.
د د افغانستان دفاع وزارت وایي د نورستان ولایت د کندیش وضعیت له هغه څه ډیر خطرناک دی چې رسنیو راپور ورکړی دی. دا خبره د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړه. هغه دغه راز وویل وسلوالو مخالفانو د افغانستان له جنوب او شمال نه اوس د هیواد پر ختیځو سیمو خپلې حملې ډیرې کړې دي. هغه څرګنده کړه د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تېرې ورځې حمله چې اوس هم روانه ده د دې خبرې ښکاره ثبوت دی. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې کابو یوې نیمې میاشتې راهیسې د پاکستان له لورې د افغانستان په یو شمېر ختیځو سیمو له توغندیو پرله پسې بریدونه هم کېږي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله زموږ د همکار راپور ته.
په داسې حال کې چې د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې اوس هم د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخت نښته روانه ده، د دفاع وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې خپل فعالیتونه د دې هیواد په ختیځ کې متمرکزه کړي دي. د دې وزارت ویان جنرال محمد ظاهر عظیمي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان په جنوب او شمال کې پر وسلوالو مخالفانو د فعالیت کړۍ تنګه شوه او دوی اوسمهال خپل پام د دې هیواد ختیځو سیمو ته اړولی دی. د جنرال عظیمي په خبره د افغانستان په ختیځو سیمو د حملې تر ډیره د پولې له هغې غاړې د بهرنیو طالبانو لخوا کیږي.
توجه تمرکز دهشت افغانانو او تروریستانو
د کورنۍ او بهرنیو ډار اچونکو او تروریستانو پاملرنه د افغانستان ختیځ ته زیاته ده. په ختیځ کې هم هغه سیمې چې لارې غرنۍ دي او د اړتیا په صورت کې د پولې هغې غاړې ته تېښته اسانه وي ډېرې زیانمنېدونکې دي. په تېرو وختونو کې هم د نورستان پر ولایت دا ډول حملې تر ډېره د بهرنیو طالبانو لخوا شوي او دا ځل هم همداسې ده.
د نورستان ولایت پر کامدیش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د حملې په داسې حال کې کیږي چې له تېرې کابو یوې نیمې میاشتې راهیسې د پاکستان لخوا د ننګرهار، پکتیا او کونړ ولایتونو پر یو شمېر سرحدي سیمو شاوخوا 800 توغندي توغول شوي چې له امله یې لسګونو ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتي او یو شمېر کورونه هم وران شوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال عظیمي څرګنده کړه چې تېره شپه هم د پاکستان لخوا راکټي بریدونه دوام درلود. د دغه راز ویل چې د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې وضع تر هغې خرابه ده چې په رسنیو کې ویل کیږي، خو په ډاګه یې کړه چې نوموړي ولایت ته د وسلوالو طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره نور ځواکونه هم د استولو په حال کې دي.
وازرین که هر قربانی و هر فداکاری هم خواسته باشه به قادر است. چون این
مسئولیت مونږ چمتو یو چې خپل خاور څخه د دفاع په خاطر هر قربانی ورکړو، ځکه دا زموږ مسئولیت دی. د نورستان داسې مې چې حمله پرې شوی زموږ تر څارنې لاندې دي او یو اندازه ځواکونه په جلال آباد کې چمتو دي چې ولاړ شي. هلته وازا تر هغه چې تاسو وایئ اصلاح خرابه ده، خو جزئیات به ورسره تاسو ته ویل شي.
جزئیات از بعدن باز اعلان خواهد کرد.
د نورستان پر ولایت تر دی وړاندې هم د وسلوالو طالبانو لخوا ډیر کله داسې حمله شوي، خو دا ځل د حمله په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان لخوا راکټي بریدونه هم افغان حکومت ته سرخوګي جوړ کړی او له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د انتقال پروسه هم په عملی توګه پیلیدونکې ده. پوځي کارپوهان وایي چې ښایي د پاکستان او وسلوالو مخالفانو دا جوختې حملې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پر پروسه بده اغیزه وکړي، خو افغان حکومت څرګنده کړي چې د انتقال لړۍ هرومرو په خپل وخت پیل او عملي کیږي.
د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي په کابل کې په خبري غونډه کې وویل چې د نورستان ولایت کامدیش وضعیت له هغه څه ډیر خطرناک دی چې رسنیو راپور ورکړی. د نورستان والي جمال الدین بدر بیا وویل چې په کامدیش ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې تر اوسه پورې نږدې 60 تنه وسلوال مخالفان، پولیس او ملکي وګړي وژل شوي دي. چارواکي وایي جګړه د تېرې ورځې راهیسې وروسته له هغې پیل شوې چې وسلوالو مخالفانو د پاکستان لخوا په سرحدي ولسوالۍ کامدیش حمله وکړه. د نورستان والي وایي په سیمه کې لا هم د مخالفانو پر ضد افغان ملي اردو او پولیسو عملیات ان دوام لري. تفصیل زموږ د سیمه ییز خبریال روح الله انوري په راپور کې اوري.
د نورستان والی جمال الدین بدر پر تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ سحر مهال وسلوالو طالبانو چې اکثره پاکستانیانو د کامدیش ولسوالۍ په گوردیش سیمه کې پر امنیتي پوسټو بریدو کړ چې جګړه ټول ورځ دوام وکړ او په نتیجه کې له شلو زیات د سرحدي پولیسو سرتیری وژل شوې دي. هغه ویل په جګړه کې 15 تنه ولسی وګړي چې ښځې او ماشومان پکې دي وژل شوې دي او د دولتي ځواکونو په متقابلو ډزو کې ویختو تنو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
مخالفین هم د څلویښتو نه زیات مرګ ژوبله اوښتی دي چې 15 خصمن جنازه میدان جنگ کې پریښې ده.
د نورستان والی وای په سیمه کې اوس مهال د ملي اردو او سرحدي پولیسو ګډ فوزي عملیات روان دي.
یوه نیمه جنرالي چې چانیز عملیات تیر شوی دي، سرحدي خود او اردو ملي پوکټ همکارۍ سره
بدر وای د کامدیش او برګیمټال ولسوالۍ د پاکستان د چترال ولسوالۍ سره شریکه او اوږده پوله لري چې ډیری وختونه د افغانستان د دولت مخالفین د چترال څخه د نورستان خاورې ته راځي په دولتي او نړیوالو ځواکونو د بریدونو وروسته بیرته چترال ته وړي. خو زبیح الله مجاهد چې ځان ته د طالبانو ویان وای پر تلیفوني ازادي راډیو ته دعوه وکړه چې په جګړه کې یولس تنه پولیس وژلي، څلور پوستې نیولي او د دوی دوه ملګري وژل شوي او شپږ یې ټپیان شوي دي.
په نورستان او څنګلورو ولایتونو کې د ناامنۍ پیښې په داسې حال کې زیاتې شوي چې نړیوالو ځواکونو له یوې مودې راهیسې په سیمه کې یو شمېر اډې تخلیه کړې دي. په تېره خپرونه کې مې د کامدیش پر ولسوالۍ د وسله والو مخالفانو حملې ته په پام سره له خپل خبریال روحالله انوري سره خبرې وکړې او لومړی مې له هغه وغوښتل چې په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونو اکثره سیمې تخلیه کړې دي، آیا د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د دغسې حملو ځواب ووایي؟ هغه وویل
د نورستان خو تقریبا په 2009 کال کې ائتلافي ځواکونه راوتلي دي. وانت لګل ولسوالۍ نه چې کال هلته جنګ وشو، بیا د کامدیش نه راووتل هغې پسې نو، او دغه څو میاشتې کېږي چې د کونړ ولایت په پیچ درې د ولسوالۍ نه البته هغه اغېز نه راووتل. خو دوی وایي چې موږ ټول پیچ درنده پرېښې، یوازې د پیچ ولسوالۍ پرېښې ده، او د هغې په خوا کې چې د پیچ درې او د اسلام آباد ترمنځ کومه ولسوالۍ د وټپور ولسوالۍ په هغې کې دوی زیاته شوي هډۍ جوړه کړې ده. تعداد به نه کم شوی، خو په کومو سیمو کې چې دوی راوتلي دي، لومړی کې د سیمې خلک په دې خوشحاله چې دوی راووتل، دې سره به جنګونه ختم شي. خو اوس چې څومره موږ راپورونه اخلو، خلک شکایتونه کوي چې وایي هلته وسلوال طالبان ځای په ځای خلک تلاشي کوي، وهي ټکیه، نو په دې باندې یو اندازه خلک تنګ شوي دي. او کوم چې تا ویلي چې آیا د ملي اردو او ملي پولیس او دا د دې دغه لري چې هلته امنیتونه چې دوی دومره وسلې نه لري، چې قوي وسلې نه لري، توپونه نه لري، راکټ څه نه لري، فقط کلاشینکوف او پیکا باندې هیڅ نشي کېدلی. او هیڅ کله داسې کله چې سرحدي پولیس یا ملي پولیس په کلي سره مخامخ کېږي، ائتلافي ځواکونه هیڅ مخ نه ورړي، هلته نه ورځي. او د ملي اردو کله کله ملاتړ کوي، او داسې موږ نه دي لیدلي چې په سرحدي پولیس یا ملي پولیس باندې سخت راغلي او دوی د هغې کومک ته ورغلي.
د سیمې خلک د پاکستان لوري د بریدونو په باب څه وایي؟ آیا د حکومت اقدام کافي بولي او کنه؟
زه چې نن شلتن ته تللی وم، هلته خلکو حتی د ولسمشر کرزي استعفا غوښتله، او دا ویلي چې نړیوال ځواکونه زموږ د امنیت لپاره راغلي. دوی بن کانفرنس کې دا فیصله کړې وه چې موږ به د افغانستان د سرحداتو امنیت نیسو، د هغوی د خلکو امنیت نه نیسو. خو اوس په موږ مرمۍ را روانې 500 ورځې کېږي، خو هېچا دې ته جواب ورنه کړ. او که داسې حالات یې موږ مجبور یو چې خپل وسله راوالو او د هغوی خلاف وجنګېږو. او بله خبره دا هم کوي چې زموږ دولت او حکومت او ولس ائتلافي ځواکونو خالصاره کړی دی، د ډی ډی آر او ډایاک په نوم باندې خالصاره کړ. موږ زموږ لاسونه وتړل او هېڅ موږ سره نشته چې موږ په څه جواب ورکړو. خو بیا موږ ډېرو ځواکونو ته په تش لاس باندې جواب ورکړی دی، او که موږ ته دولت اجازه راکړي نو موږ دې ته تیار یو. د حکومت نه ډېر زیات خلک خفه دي.
زموږ سیمه ییز خبریال روح الله انوري و. د کونړ والي فضل الله واحدي وایي چې د پاکستان لوري د دې ولایت په سرحدي سیمو لا هم د توغندیو حملې دوام لري. ښاغلي واحدي ازادي راډیو ته وویل نن شاوخوا دیارلس مرمۍ د دې ولایت د شګل ولسوالۍ شلتن په سیمې لګېدلې دي. د ولسي جرګې غړو هم نن په خپله غونډه کې د ځینو نور مسایلو تر څنګ یو ځل بیا د هیواد په ختیځو سیمو د پاکستان د پوځ د درنو وسلو د وروستیو حملو په باب بحث وکړ. په غونډه کې که څه هم د دې حملو په وړاندې د بېلابېلو اقداماتو سپارښتنه وشو، خو په پای کې پرېکړه وشوه چې یو پلاوی د سیمې ته ولاړ شي او د حالاتو له نږدې وڅېړي. د پاکستان د درنو وسلو د حملو په وړاندې د افغان حکومت په غبرګون د تېرې ورځې بحثونه په شخړه واوښتل چې د غونډې د ګډوډېدو سبب شو. وکیلانو له دې ستونزې د هواري او په راتلونکي کې د هغې د تکرار د مخنیوي لپاره د یو پلاوي د ټاکلو پرېکړه وکړه. د دې موضوع نور تفصیل له کابله د حمید مومن په راپور کې.
ولسی جرګې د هیواد په ختیځو سیمو د پاکستان له لورې د درنو وسلو د کېدونکو حملو د څېړلو لپاره د یو پلاوي د لیږلو د پرېکړې ترڅنګ د دې حملو په وړاندې د احتجاج په نورو لارو چارو هم غور وکړ. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبه په ورځ په خپل عمومي غونډه کې په داسې حال کې چې سیمې ته له یو اندازه مرستې سره د بېلابېلو کمیسیونونو د یو ګډ پلاوي د استولو پریکړه وکړه. د دې حملو په وړاندې د رمضان بشردوست د اعتراض وړاندیز هم مناسب وباله. نوموړي د پاکستان د حملو په اړه د افغان حکومت په غبرګون کلک انتقاد وکړ او ویل چې وکیلان باید خپل لاس په کار شي او د پاکستان سفارت مخې ته په احتجاجي توګه راټول شي.
ما میتونیم چې ده نفر بیست نفر نماینده وکلا بریم حداقل
دی وایم کولی شو چې د خلکو لس شل کسه استازي ورشو او په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته راټول شو او پرته له دې چې نارې سورې ووهو د پنځو دقیقو لپاره په ځمکه د اعتراض په توګه کینو. زما بل وړاندیز دا دی چې زه غواړم خپل ولسمشر ته ووایم چې موږ نه غواړو تاسو بېګونه پاکستانیان که هغه پښتانه دي او که پنجابیان ووژنئ، خو زموږ په پوځ کې کمانډو شته. دا کمانډو کولی شي چې د ښاغلي کیانی په تندي یوه مرمۍ ننه باسي. کسه هم جرګې په کابل کې د پاکستان د سفارت په وړاندې د اعتراض لپاره د ښاغلي بشردوست وړاندیز تر یوه حده تایید کړ، خو پریکړه وشوه چې په دې اړه به د شنبه په ورځ خبرې وشي. له کله راهیسې چې دا حمله پیل شوې، ولسی جرګې تقریبا هره ورځ دغه مسله په خپل اجنډا کې شامله کړې او په دې اړه د هیواد له امنیتي مسؤلینو څخه وضاحت هم اخیسته ده. تر دې یو ورځ مخکې د پاکستان د دغو حملو په اړه د ولسی جرګې بحث وروسته له هغې په شخړه بدل شو چې وکیلانو د افغان حکومت په غبرګون سخت انتقادونه وکړل او بېلابېل مشران یې تورن کړل. خو د جرګې اداري پلاوی د شخړې په اړه د بېلابېلو وکیلانو د نظرونو له اورېدو وروسته داسې شخړې د جرګې په زیان وبللې او د هغې د مخنیوي غوښتنه وکړه. د جرګې مشر هم په دې اړه خپل افسوس څرګند کړ او دا هم وویل چې د ولسی جرګې د اصولو پر خلاف غونډې ته وسله هم راوړل کېږي. دیوای دا پرون چې چا په یو بل کس حمله وکړه، دا د ولسی جرګې د کورنۍ دندو د اصولو او قانون خلاف عمل و. د ځینو معلوماتو له مخې بیا بیا غونډو ته وسلې هم راوړل شوې او موږ او تاسو سوسو واري ویلي چې د وسلو راوړل د قانون خلاف کار دی. نو دا اوس د ولسی جرګې په غړو اړه لري چې په دې برخه کې څه کوي. کسه هم تر دې مخکې د جرګې غړي د داسې شخړو شاهدان و، خو دا ځلې لږ څه پرمختګ پکې لیدل کېده او هغه دا چې د بوتلو ځای بوټانو نیولی و او د خزینه وکیلانو ترمنځ د سوک وهلو ننداره هم په خپل نوعیت کې بېساره وه. د شخړې اصلي علت د پاکستان د حملو په وړاندې د افغان دولت غبرګون و چې وکیلان پرې په دوو ډلو وویشل شول. کسه هم جرګه او ځینې نورې کړۍ په دې برخه کې د افغان حکومت لخوا د سخت غبرګون او کله ناکله د ورته اقدام کولو غوښتنه کوي، خو خپله ولسمشر بیا په دې باور ده چې داسې کوم ځواب د افغانانو په ګټه نه ده.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي کومه ستونزه چې په دې وروستیو کې د هیواد په سرحدي ولسوالیو د پاکستان د بریدونو له امله رامنځته شوې ده په جنګ او د افغانانو له لوري په بالمثل عمل نه هواریږي. ولسمشر کرزي دا څرګندونې پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. هغه وویل هڅه کوو د پاکستان له لوري راپورته شوې ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړو. حامد کرزي دغه راز وویل د افغان پوځ له لوري ورته عمل کېدای شي د پولې پورې غاړه د ډیرو بېګناه خلکو د مړینې سبب شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وړاندې په خبرونه کې له یو پنځلس کلن هلک سره چې د پاکستان په یوې دیني مدرسې کې له زده کړې وروسته افغانستان ته د انتحاري حملې لپاره راستول شوی مرکه لرو. دی وایي د دغې مدرسې مسؤلینو دی د دې لپاره افغانستان ته استولی و چې په انتحاري حملې سره به هرومرو جنت ته ځي، خو له تر دې مخکې به په فراه ولایت کې د لسګونو ماینپاکانو د یرغمل کېدو د پیښې په باب یوه مرکه راواخلو چې د فراه له والي سره شوې ده. په فراه ولایت کې دوه دېرش تنه ماینپاکان ناڅرګندو وسلوالو تښتولي. د دغو ماینپاکانو یرغمل کېدل د فراه والي روح الله امین هم تایید کړی دي. هغه د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شرف الدین سانغزي سره په خبرو کې وویل دا پیښه د دې ولایت د بکوا ولسوالۍ شوالګا سیمه کې رامنځته شوې ده او د سپینګرو په مرسته یې د خلاصون هڅې هم پیل شوې دي. هغه د مرکې په سر کې د پیښې د جزئیاتو په اړه وویل
در منطقه خلق و مختون و پاسات بانه چه داغی سرزمه که چه مرچرو ندی یا یا زراتی با مختون نکره و چه منطقه کل منپاکان راشی او در منطقه در منونو نفاقه دی نو غلط منپاکان رو در خلق و مختون و پاسات بانه داغی وقتی گل پی کار کهو او نن تقریبا نس بجه چه و خواه موسیقه مخابیتون در مرم در رازمی دی او د عوض چیرمن پاکان دو گروپ شپار سپار کتانو په تعداد کښې وو هغه یې اخېستې دي او نامعلومه طرف ته یې وړې دي. د په لاره کښې د درمن پاکانو یو موټر چې کوم دی هغه خراب شوی دی، دوی نشو کولی ځان سره بوځي، نو هغه ته یې اور اچلی دی او هغه یې شوی دی او نور کوم موټران چې وو هغه سره درمن پاکانو کسان بکوا په طرف باندې مسله د امنیتي ارګانونو د تعقیب لاندې ده. مونږ کوشش کولی شو چې د دوی دغه ساحه تثبیت کړو او ما سبا د هغه منطقې سپین ږیري مشران را غوښتي دي چې د مشرانو په وساطت باندې وکړي چې دا خو مینپاکان دي، دا خو مینونه پاکوي، چې ماشومان مړه نه شي، زنانه مړه نه شي، د خلکو مالونه تلف نه شي، دا خو نه جنګ دپاره دلته تللي، نه دولتي کسان نه نظامي کسان، صرف د خدمت په خاطر دلته سبا بیا د سپین ږیرو سره خبرې کوو. مونږ لګیا وو چې په مختلفو طرفونو نه
والی صاحب محترم، یو خو په ارقامو کښې لږ فرق راغی، امنیت قمندان 2 نفره ښودلي دي د رسنیو ته، او بل دا چې د کومې موسیقې پورې اړه درلوده دغو مین پاکانو؟
نه دا خو ما هم تا ته ویل چې په دوو ګروپونو شپاړس کسان نه دود.
او کومه موسیقه وه؟
د مین پاکي د موسیقې نوم دافا په نوم باندې ده.
دافا، تشکر. او خلک ټول افغانان؟
او خلک ټول افغانان دي.
په فراه ولایت کې د 20 تنو ماین پاکانو د یرغمل کېدو د پیښې په باب مو د دې ولایت له والي روح الله انوري سره مرکه واورېده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن یو 15 کلن هلک خبر اعلان ته وښود چې له انتحاري حملې مخکې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې نیول شوی دی. چارواکو وویل دغه هلک چې حیات الله نومېږي د پاکستان په کوټه کې د 2 میاشتو په مخه زده کړه کړې وه او افغانستان ته د همدې مدرسې د مسؤلینو لخوا د یوې انتحاري حملې لپاره راستول شوی و. د چارواکو په وینا دغه هلک غوښتل د کابل جلال آباد په لویه لاره کې ځان والوزوي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې مخفي عزیزي له هغه سره مرکه کړې ده.
خبر نام تانا ما پدی دغه کوي چې زه حافظ شوم، یو قاری د قرآن شوم، راز خپل مملکت ته خدمت وکړم. تانا دغه هلته چې ولاړم دغه خبرې معلوم نه وو، په موږ یې دا تعلیم وکړ. ولم راغلی وو هلمند ته د ملا سنګین سنګ یې، بعد هغه موږ مسجد کې پرېښودو. مسجد کې چې پرېښودو هلته لاړې د ملا سنګین، ویل زه مصاحبه لرم، کار لرم. بیا لاړې موږ د مولوي صاحب عنایت الله سنګ یې، هغه د هغه مسجد امام موږ هلته تدریس کوي. یوه میاشتې پوره شوه، بیا موږ بېرته دغه هلته پاکستان ته په دغه باندې لاړو.
تبلیغ
او مونږ د دې ظالمانو په تبلیغ باندې وغولېدو او دغه کار ته مونږ آمده سو. بالاخره مونږ ونیول سو د دولتي ارګانونو دخوا.
هلته په مدرسه کښې تاسو ته کومې زده کړې درکولې؟
راکول تعلیم فیر یې راباندې کوه، واسکټ یې وتاخت یې بودله واغوست او بېرته یې راباندې وکښه. او بلې تبلیغ یې راته پنجشنبې ورځ چې به یو غټ دغه وو هغه چمن وو، هغلته خپله به ولاړه لاسپیکر کښې به تبلیغ کوه. مونږ بیا چمن کښې راټول کړو، اچمن کښې مونږ ته دا تبلیغ کوه.
هلته ټول هلکان ستا برابر وو؟ تا نه لوی وو؟ څنګه نور خلک څومره وو؟
تقریبا وو یو 18 کلن 19 کلن غټ غټ ما نه واړه وو، ما قدر کښې وو.
او په مجموع کښې داسې درته یادېږي چې څومره کسان به هلته وو؟
تقریبا وو 2500 کسان.
د 2500 کسان ټول همداسې تللي وو هلته؟
ورغلي وه. تنه چې یار به ولیدلی وای بیا به یې نه پرېښودی چې را ووځي. هلته د دروازې خوله کښې دوه نفره به وه، د پاکستان د پولیسو پوسته وه، او مونږ به یې نه پرېښود. هر څه به چې راته ویل هغه به یې په مونږ قبولول.
دغه د مدرسې تصویر کښې راته ووایه چې څه رقم مدرسه وه؟
موقعیت فقط د کوټې اډه وه، چمن شاته وه، درې منزله مدارس وه. د مدرسې نوم هم وو دارالفاظ حضرت عمر فاروق بن خطاب. او ماښام به لوبیا راکول، ماښام به که لوبیا راکړه هم به وریجې راکړې، او سهار به یوه ډوډۍ او چای به یې راکوله بازاري ډوډۍ.
اوس دلته ته ګورم ستا رنګ ډېر زیړ تښتېدلی دی، دا وېرېدلی یې که څنګه؟
وو د هغلته چې راغلم ډېر پښېمانه شوم.
که ته بد شوی وای، تا د بمې چاودنې لارې خلک وژلي وای، بیا به ته خوشحاله وې؟
نه، هغه ټایم کښې چې وو مونږ ته تعلیم راکوه، هغه ټایم نو مونږ بیا خلانو خبرې راته کولې.
کله تا انتحار ته ځان تیاروو داسې څه وصیت خو دې پرې لري خنه او چې سمور پلار ته ورسیږي
دا شیر منويشته کړی دی وو ابل انډیوال راته منويشته کړی دا ما چې نه اخیست
انسان د وزیر په اړه څه ډول تصویر درکړو
بیا یې دا او دا تبلیغ راته کوو
دا خپل چې افغانستان تر هغه حالت څه وو
نه ټول درو
له یو پنځلس کلن هلک سره چې د پاکستان په یوه دینی مدرسه کې له زده کړې وروسته افغانستان ته د انتحاري حملې لپاره راستول شوی و مرکه مو واورېده. افغان چارواکو تل په دې خبرې ټینګار کړی چې اکثره ځان وژونکي د پاکستان په دینی مدرسو او د سخبریزو په مرکزونو کې روزل کېږي او افغانستان ته د حملو لپاره راستول کېږي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې دغه راز په وروستیو کې ادعا وکړه چې پاکستاني طالبان پر افغان وسلوالو ډلو یو انتحاري د اویاو نه تر نوي زره ډالرو په بدل کې پلوري. د دې ادارې چارواکو دغه خبره د انتحاری لقول کړی چې په ورستیو کې په پکتیا ولایت کې امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی وو. په همدې سره د دې خبرونې وخت هم پای ته ورسید. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم خو د ازادي رادیو سره اوسه نیم ساعت لا پاتې ده. زموږ د نن ورځې د خبرونو پای ته زرغونه منګل د نیم ساعت خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني
له تاسو مننه. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت میشنوین در حالی که عکس العمل ها مورد حملات اخیر راکتی پاکستان بر شرق افغانستان در بحث دیروز ولسی جرگه باعث شد که دو وکیل زن برخورد فیزیکی کنند. بحث امروز ولسی جرگه هم روی همین موضوع، البته حملات راکتی پاکستان بر شرق افغانستان تمرکز داشت. مصاحبه با یک پسر کوچک هم مشنوین که از پاکستان بر انجام حملات به افغانستان فرستاده شده. گزارش های دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکارم جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها. بیش از 70 تن در نتیجه درگیری های ولایت نورستان کشته شدند. 30 تن از کارمندان یک مؤسسه ماین‌پاکی در ولایت فرار بوده شدند و 805 پلیس صبح امروز از داخل یک بس در شهر کراچی پاکستان پیدا شد. مشروع خبرها. والی نورستان میگوید در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان مخالفین مسلح دولت در ولسوالی کامدیش این ولایت تاکنون نزدیک به 70 تن کشته شدند. جمال الدین بدر بر رادیو آزادی گفت که 23 تن از کشته شده ها افراد پلیس، 40 تنشان مخالفین مسلح دولت و 5 تن دیگر غیر نظامی اند. مقامات گفتند که این درگیری دیروز زمان آغاز شد که 10 تن از مخالفین مسلح دولت از سرحدات پاکستان ولسوالی کامدیش را هدف حمله قرار دادند. به گفته والی نورستان این درگیری تا هنوز هم ادامه دارد. از سوی دیگر والی کنر گفته است حملات راکتی بر شمار از ولسوالی های این ولایت هنوز هم ادامه دارد و تنها پس از چاشت امروز 13 راکت از قلمرو پاکستان بالای ولسوالی شگل پرتاب شده است. رئیس جمهور کرزی میگوید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک طرح 6 ماده‌ای را برای بیرون رفت از معضله ناشی از انتخابات پارسال ولسی جرگه بر ریاست جمهوری ارائه کرده است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری، حامد کرزی این مسئله را امروز در دیدار با شمار از اعضای ولسی جرگه ابراز کرد. در ادامه اعلامیه آمده است که کرزی گفته است قرار است فردا در این مورد نشست با حضور معاونین ریاست جمهوری، اعضای شورای عالی ستر محکمه و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، وزیر عدلیه و رئیس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری راه اندازی شود و در این مورد بحث های صورت گیرد. بیش از 30 تن از کارمندان یک مؤسسه ماین‌پاکی امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت فرار ربوده شدند. روح‌الامین ولی فرار بر رادیو آزادی گفت که این افراد مربوط به مؤسسه ماین‌پاکی دافا هستند، زمانی ربوده شدند که مصروف فعالیت‌های ماین‌پاکی بودند. ولی فرار مخالفین مسلح را مسئول این قضیه می‌داند، اما تا اکنون کس مسئولیت این ربایندگی را به عهده نگرفته است. در نتیجه سقوط یک طیاره باربری روسیه در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان 8 تن کشته شدند. عبدالبصیر سالنگی والی پروان به رادیو آزادی گفت تمامی این 8 تن اتباع روسیه بودند.
یک طیاره M27 نوی روسی ترانسپورتی مواد آیسف به شکل کرایی انتقال میداد به طرف کابل در کوهی که مربوط به ولسوالی سیاگرد پروان و به نام سردار فندقسان طیاره سقوط کرد. 8 نفر سرنشین داشت. وقتی تصادم میکند با کوه و کاملا حریق میشود.
در این حال تیم جیمز یک سخنگوی ناتو هم امروز گفت این طیاره در یک قله‌ای که تقریبا 3800 متر از سطح بحر ارتفاع دارد سقوط کرد. رئیس جمهور کرزی امروز با سرمنشی سازمان سارک در ارگ ریاست جمهوری افغانستان دیدار کرد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری، خانم فاطمه دیانا سعید در این دیدار بر همکاری‌های این سازمان با افغانستان تاکید کرده است. او درباره پروژه‌های انکشافی سازمان سارک در بخش‌های تولید انرژی و بهتر ساختن وضعیت ترانسپورتی که در کشورهای عضو سارک تطبیق می‌شود، به رئیس جمهور کرزی معلومات داد. افغانستان از 4 سال به این سو عضویت سازمان سارک را به دست آورده و رئیس جمهور کرزی تا حالا چندین بار در اجلاس‌های این سازمان شرکت کرده است. حالا هم در منطقه و جهان، پلیس پاکستان میگوید اجساد 5 پلیس را صبح امروز از داخل یک بس در شهر کراچی پیدا کرد. به گفته پلیس، در نتیجه خشونت‌های فرقه‌ای و سیاسی دیروز در کراچی 7 تن کشته شدند. درگیری‌ها زمان آغاز شد که اعضای تحریک متحده قومی و حزب عوامی نشنل با هم درگیر شدند. گروه‌های مدافع حقوق بشر میگویند در جریان 6 ماه اول امسال هر دو حزب مخالف مسئول مرگ 500 تن در شهر کراچی هستند. در نتیجه غرق شدن یک کشتی در بحیره سرخ 200 تن جان دادند. این حادثه در آبهای سودان رخ داد و گفته می شود که از میان سرنشینان این کشتی فقط 3 تن توانستند خود را نجات بدهند. تمامی قربانیان این حادثه اتباعی افریقا بودند که می خواستند به عربستان سعودی بروند. رئیس جمهور ایران از پلان جداسازی دختران و پسران در بعض پوهنتون‌های این کشور انتقاد کرده است. محمود احمدی نژاد در یک نامه گفته که این گونه سایه‌ها و اقدامات جاهلانه باید از میان برداشته شوند. این نامه به وزارت‌های صحت و تحصیلات عالی ایران سپرده شده و سپس در صفحات اینترنتی آنها نشر شده است. این عکس‌العمل احمدی نژاد در حال صورت می‌گیرد که برخی از تندروان مذهبی از جداسازی محصلین دختر و پسر در پوهنتون‌های ایران سخن گفته بودند، اما بسیاری از این پوهنتون‌ها همین موضوع را رد کردند. سازمان عفو بین الملل گزارش را نشر کرده و در آن گفته است نیروهای سوریه شاید به خاطر جرم ضد بشریت محاکمه شوند. این نهاد همچنان خواسته تا سازمان ملل متحد این قضیه را به محکمه جرایم بین المللی انتقال دهد. این گزارش در حال نشر می شود که فرانسه از سازمان ملل متحد خواسته تا موضع جدی را به خاطر سرکوبی تظاهرات سوریه اتخاذ کند. رامین نادال سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفته که جهان در مورد این گونه خشونت ها بی تفاوت و بی قدرت باقی ماندن نمیتواند. این درخواست در حال صورت میگیرد که بر اساس گزارش ها در نتیجه تهاجم نیروهای وابسته بر رئیس جمهور سوریه در شهر حما دیروز 14 تن کشته شدند. معاون اول رئیس جمهور ایران برای گفتگو و تقویت روابط با عراق امروز وارد بغداد شد. محمد رضا رحیمی و هیئت امراهش که شامل مقامات و تاجران ایرانی می شوند توسط نوری المالکی صدر اعظم عراق در میدان هوایی بغداد استقبال شدند. انتظار می رود رحیمی با مقامات ارشد عراقی درباره افزایش روابط اقتصادی گفتگوهای را انجام دهد. و خبر آخر این که یک جنرال ارشد آمریکایی هشدار داده است که حملات بمی و فعالیت‌های تخریبی در عراق سرمایه‌گذاران خارجی را نگران ساخته و شاید آنها را به ترک این کشور مجبور سازد. جنرال لیوت هاستن، قماندان نیروهای آمریکایی، در حال این موضوع را ابراز کرده که 28 تن دیروز در نتیجه دو انفجار در یک ساختمان دولتی در بغداد کشته شدند. در 3 روز گذشته 10 تن از اساکر اردو و افراد پلیس در تحولات مختلف در عراق کشته شدند. ماه گذشته برای نیروهای آمریکایی در عراق هم خونین ترین ماه بود و در این جریان 14 تن از اساکر آمریکایی به قتل رسیدند. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس های ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. بس امروزی ولسی جرگه افغانستان هم روی حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان تمرکز داشت و وکلای مردم خواهان اقدام جدی در این مورد شدند.
ما نمیخواییم که شما پاکستانی، مسلمان و پشتون و یا پنجابی بگناه رو بکشید، اما دو دوی ما یک کماندو داره. این کماندو میتونه که یک گلوله را در پیشانی آقای کیانی جا به جا کنه.
وزارت دفاع افغانستان میگوید مخالفان ماسلح حملاتشان را در شرق افغانستان افزایش دادند. وزارت داخله افغانستان از دستگیری یک حمله کننده انتحاری خبر می دهد که طفل است و در پاکستان به اشکال مختلف در مقابل افغان ها تحریک می شد. گزارش های دیگر خبری را هم می شنوید، با ما بانید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، در نشست امروزی ولسی جرگه افغانستان هم در مورد حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان بحث‌های گسترده صورت گرفت و بالاخره ولسی جرگه فیصله کرد که هیئت از ولسی جرگه به هدف بررسی موضوع به محل فرستاده شود. عکس العمل ها در مورد حملات اخیر پاکستان در شرق کشور در بحث دیروز ولسی جرگه باعث شد که دو وکیل زن به برخورد فیزیکی متوسل شوند و به اصطلاح یک دیگه خود خوب لط و کوب کنند. نماینده های مردم به خاطر بررسی حادثه دیروز ولسی جرگه هیئت را هم موظف کردند تا موضوع را به صورت جدی ارزیابی کنند و از تکرار چنین لط و کوب ها بین اعضای ولسی جرگه جلوگیری شود. جزئیات موضوع را فیض الله قرداش مشنوین.
ولسی جرگه افغانستان افزون بر فرستادن یک هیئت به خاطر ارزیابی حملات راکتی پاکستان در ولایات سرحدی کشور در مورد راه‌های احتجاج در این مورد نیز بحث و مذاکره نمود. اعضای ولسی جرگه در جلسه روز چهارشنبه ضمن اتخاذ تصمیم در مورد فرستادن یک هیئت متشکل از اعضای کمیسیون‌های مربوط با مساعدت‌های مالی و ضرورت‌های اولیه، پیشنهاد اعتراض‌آمیز رمضان بشردوست یکی از اعضای مجلس در اعتراض به این حملات را مناسب عنوان کرد. آقای بشردوست در مورد موقف حکومت افغانستان در عدم تقابل با این حمله به شدت انتقاد نمود و گفت وکلا باید به گونه احتجاج در مقابل سفارت پاکستان در کابل اجتماع نمایند.
ما میتونیم 13 نفر 20 نفر نماینده وکلا بریم، حداقل 5 دقیقه پیش سفارت پاکستان و ایران به سر زمین بشیم بدون که مرگ و زنده باد و فلان بدیم. بتونیم کجا بریم صافی به عنوان اعتراض بشینیم. پیشنهاد دیگه که من دارم این است که من برای رئیس جمهور خود میگم از طریق شما، ما نمیخوایم که شما پاکستانی مسلمان و پشتون و یا پنجابی بیگناه رو بکشید، اما در اردوی ما یک کماندو داره. این کماندو میتونه که یک گلوله را در پیشانی آقای کیانی جا به جا کنه.
با آنکه تعدادی از نمایندگان پیشنهاد رمضان بشردوست مبنی بر اجتماع اعتراض‌آمیز ده‌ها تن از وکلا در مقابل دروازه سفارت پاکستان را تایید کردند، اما قرار بران شد که موضوع در جلسه روز شنبه دوباره به بحث گرفته شود. از زمانی که حملات راکتی از سوی پاکستان بر ولسوالی‌های سرحدی کنر، ننگرهار، خوست و پکتیا آغاز شده، ولسی جرگه همه روزه موضوع را شامل آجندای کاری خود نموده از مسئولین امنیتی وضاحت بیشتر را تقاضا می کند. روز قبل نیز بحث پیرامون نظرات شماری از وکلا در مورد حملات پاکستان در اجلاس عمومی منجر به برخوردهای فیزیکی میان دو نماینده از زنان شد و خاموشی شماری از رهبران دولتی مورد انتقاد قرار گرفت. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نیز با ابراز تأسف از این وضعیت گفت:
همین دیروز هر کسی که بالای کسی تعرض کرده، این خلاف اصول وظایف داخلی است، خلاف قانون است، این حق حرمت در حق وکلا و خانه ملت است و قرار اخلاص صلاح هم آورده شده. بار بار در این مورد ما و شما فیصله داشتیم که صلاح خلاف قانون است، خلاف اصول وظایف داخلی است، یک در نوع خود یک بی احترامی و دشمنی در حق اعضای محترم ولسی جرگه است. به این اساس دیگه صرف مربوط میشه به خود اعضای محترم ولسی جرگه.
در گذشته نیز ولسی جرگه شاهده همچو برخوردها در تالار بود، اما این مرتبه تحولی که مشاهده می شود این است که در عوض پرتاب بوتل توسط وکیلان بر یک دیگر، این بار یک وکیل با استفاده از بوتش یک وکیل دیگر را هدف حمله قرار داد. در این رویداد مشت‌زنی در میان دو وکیل زن در نوع خود بی سابقه خوانده شده و عامل اساسی این برخورد فیزیکی بحث‌ها بر عدم واکنش لازم از سوی دولت افغانستان بر ضد حمله پاکستان بر سرحدات شرقی کشور بود که وکلا به دو بخش تقسیم شده بودند.
شنیدین که در نشست امروز ولسی جرگه افغانستان هم در مورد حمله راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان بحث‌های گسترده صورت گرفت. شنونده عزیز، میریم به جاده های کابل و مشنویم که مردم در مورد حملات راکتی پاکستان بر شرق افغانستان به چی نظر هستند.
از پیام های شما.
بسم الله نظر راجع به حملات راکتی پاکستان هست که افغانستان رئیس جمهور ندارد، وزیر ندارد، چرا اینقدر بی تفاوت نشسته هستند؟
ما 18 سال به جنگ دارم، دمیار جایی که ما میرفتم اختار میدادم کسر اولی نمیزدم، اما کلشان دوشه میشه دستش من. جنرالا یک اختار بده با پاکستان و برای طالبا جنگ خود به خود خاتمه میفه، یک تجربه کنه باید رو.
محمود سلطانی هستم. در یک کشوری که یک سگش کشته میشه و ازش بازخواست میشه، ولی پاکستان یا سر کشور ما حمله میکنه، هیچ کس بازخواست ما را نمیکنه. چرا؟ ما دولت نداریم.
آخر امی رئیس جمهوری افغانستان آقای کرزی به ایران و پاکستان میرود چی کار دارد؟ اگر ایران و پاکستان حلال مشکل بود جنگ در افغانستان وجود نداشت. مگر نمیداند که پاکستان و ایران مثل خیر و خواه افغانستان نیست؟ تاریخ را مطالعه کند که پاکستان و ایران با افغانستان چی کار کرده؟
بنده شمسدین از پل پاچای، در حالی که شبکه های استخباراتی و تیاره های امریکایی ها تمام پاکستان زیر نظر دارد، ناتو از حمله پاکستان بالای مردم بیدفاع افغانستان به اظهار بیخبری می کند. در این حالت معلوم می شود که بین پاکستان، امریکا و ناتو زیر کاسه یک نیم کاسه دیگر است. و سلام.
من از عربستان سعودی صحبت می کنم. طرف پاکستان در افغانستان جیران داره. آیا این کرزای ایران نمیفهمه که جنگ به خاطر چیزی مردم قتل میشه؟
این جانب یک افسر با تجربه نباشم. جنگ تصادفیه. کد جلوگیری کرده نمیتونه و نه هم کسی عمل کرده میتونه. باید ما افسر قطع راستان به توپ فایر بکنه.
بدون تبصره.
وزارت دفاع افغانستان گفته مخالفین مسلح دولت حملات خود در شرق افغانستان افزایش دادند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در کابل در نشست خبری گفت که در حملات بیشتر تروریست‌های خارجی دخیل هستند. در همین ارتباط و البته در ارتباط با همین جنجال ها باید گفت که وزارت داخلی افغانستان از گرفتاری یک حمله کننده انتحاری جوان افغان خبر داده که در پاکستان آموزش‌های انتحاری را فرا گرفته. مقامات وزارت داخلی افغانستان امروز حیات الله، یک پسر کوچکه که باشنده ولسوالی امام صاحب ولایت کندز است، به خبرنگاران نشان دادند. وزارت داخلی افغانستان گفته که این پسر کوچک افت ماد یکی از مدارس دینی در پاکستان آموزش های استفاده از واسکت های انتحاری را توسط رئیس مدرسه فرا گرفته بود. حیات الله در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مدرسه 250 تن مصروف فراگیری آموزش های انتحاری هستند که بیشتر اونا اطفال یا نوجوان های 18 تا 19 ساله هستند. به گفته وزارت داخلی افغانستان، تحقیقات اونا نشان میده که این مهاجم انتحاری میخواست در شهرهای تورخم کابل و یا در یکی از مکاتب دخترها حمله انتحاری را انجام بده. در ارتباط با همین مسائل، البته موضوعات آموزش اطفال افغان در مدارس پاکستان، باید گفت که در داخل خاک افغانستان، البته در ولایت فرا، یک مدرسه امور دینی که آغاز به کار کرده و فارغین مدرسه امروز از حمامه فضیلت بسر گذاشتن، برای اولین دفعه از مدرسه دینی در ولایت فرا حدود 20 نفر فارغ شدن. مسئولین مدرسه دینی گفتن که حال در ولایت فرا برای کسایی که میخواین علوم دینی را بیاموزن زمینه مساعد شده و دیگه ضرورت نیست که اطفال افغان به پاکستان برن و در اونجا اعمال تروریستی را یاد بگیرن. جزئیات بیشتر موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی در فرا مشنوین.
برای اولین بار از مدرسه دینی جامعه الهدى در ولایت فرا بیش از 20 تن فارغ شده و حمامه فضیلت را بر سر گذاشتند. این افراد در بخش‌های مختلف دینی علم کسب کردند و به درجه اعلی رسیدند. مولوی عبدالقیوم مسئول مدرسه دینی جامعه الهدى در ولایت فرا میگوید که دیگر نیاز نیست طلاب برای درس به پاکستان و یا هم کشورهای دیگر بروند، چون در همین جا برایشان زمینه تحصیل مهیا شده است. به گفته مولوی عبدالقیوم، این یک سعادت بزرگ است که خداوند برای مردم افغانستان اعطا نموده و دیگر از لحاظ علم دینی خودکفا شده و به کشورهای همچو پاکستان دیگر نیاز ندارد.
کمال خوشبختی ملت افغانستان و مردم ما شما هستند که در همین برهه از زمان خدای متعال اینطور یک سعادتی را نصیبی مردم کرده که رو به خودکفایی علمی امروز زمینه مساعد شده که طالبای ما از پاکستان و از تمام مناطق حتی از هر مملکت اگر برای یک ماستر و یک تحصیلات خیلی عالی بخواهد در دیوبند یا در مدینه منوره یا در جامع الازهر بره او میشه، ولی مثل پاکستان و ایران و این مملکت های همجوار که الحمدلله علمای ما میتونه دم از حرف اولتر بزند.
از سوی دیگر علمای دینی که از این مدرسه فارغ شدن نیز خرسند هستند. به گفته آنها دیگر نیاز ندارد به خاطر کسب علم دین به کشورهای بیرونی بروند و در آنجا به جای علم دین برایشان علوم فتنه تدریس شوند. یک تن از علمای فارغ شده در زمینه میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم، ز مولی عبدالمنان دیر خوشاله چې الله تعالی موږ ته علم نصیب کړي او آینده ته به موږ د علم چې الله تعالی موږ ته نصیب کړي دا به نور ترسو. مخکې به ډیر تکلیف و په مجتو کې بو وجری کې بو هلته به داسې و چې ناظم به نو مدرسې دپاره. دلته مدرسې ډیر اسانی وسکي د درس دپاره ډیر کسان دي چې هغه کوشش کوي چې شاګرد څه زده کړي. کوم زه څه بحث نه لرم، افغانستان کې هم زده کړه کېږي، په پارا کوره زده کړه کېږي، هر څه زده کول کېږي. شپولو معدلت استه
مدرسه دینی جامعه الهدى از 5 سال بدین سو در ولایت فرا از سوی علمای دینی ولایت تأسیس شده است. بنیه مالی این مدرسه از طرف مردم فرا پرداخته می شود. این علما در حال از این مدرسه فارغ می شود که اکثر از طالبان دینی برای درس خواندن به کشورهای پاکستان می رود و در آنجا به بیراه کشانیده می شود. علمای دین می گویند اگر به چنین مدرسه ها توجه بیشتر شود دامنه اکثر از بدبختی ها از کشور جمع آوری خواهد شد. احمد شاه فطرت، رادیو آزادی، ولایت فرا.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقامات محلی در ولایت پروان گفتن تمام 8 قربانی یک تیاره لوجستیکی روسی که شب گذشته در بین کوههای ولسوالی سیاگرد سقوط کرد اتباع روسیه بودند. عبدالبصیر سالنگی والی پروان امروز با ابراز این مطلب بر رادیو آزادی همچنان گفت این تیاره مواد لوجستیکی نیروهای ناتو را از آسیای میانه به میدان هوایی بگرام انتقال میداد. همکار محمد حنایش مصاحبه کرده با آقای سالنگی با هم میشنویم.
یک تیاره M27 نوی روسی ترانسپورتی مواد آیسف به شکل کرایی انتقال میداد به طرف کابل در کوهی که مربوط به ولسوالی سیاگرد پروان و به نام سردار فندقسان تیاره سقوط کرد. 8 نفر سرنشین داشت. وقتی تصادم میکند با کوه کاملا حریق میشد. پارچه های تیاره دیدن، راپور معصق دادن که تیاره کاملا حریق شده است، مواد غذایی داشته است. اجساد در صاحب به شکل پارچه های بسیار خرد ولی حریق شدگی سوختگی دیده شد.
ساعت اولیه از سرنوشت تیاره و چگونگی سقوط معلومات نبود. نیروهای عملیاتی مرکب از کدام ارگان ها هستند؟
در رأس قماندان امنی ولایت رفته آقای ملدانی، ولی تعداد مسئولین دیگه هم که از بخش امنیتی ملی هم در ساحه رفتن حضور پیدا کردن. پلیس قماندانی پروان در ساحه رفتن، ساحه را کاملا استاد کردن. بعد از چک بررسی دیده شد که تیاره مواد غذایی داشته است.
سرنشینای تیاره سقوط شده تماما افراد روسی هستند؟
بله، با گفته مسئولین هوایی کابل که تیاره یک تیاره روسی، پیلوتاش هم کاملا روسی، تیاره ترانسپورتی که مواد غذایی را به شکل کرایی به آسف انتقال میداد. عملا در ساحه اجساد شدیدین دیگه.
دلیل اصلی وقوع حادثه یا سقوط تیاره‌ای که حالا در بدنش در کوی قربنده است چی بوده؟
این میشه که از مسئولین هوانوردی و توریسم بخواست شوه که چی بوده است، تا کدام وقت دیره اینا به تماس بودین، رادار چه رقم بوده است. فقط ما فهمیدیم که تیاره سقوط کرده. نیروهای ما مسئولیت داشتن باید در ساحه بروند اگر کس زخمی شده باشه، ولی متاسفانه که تیاره با کلی پارچه های بسیار زیاد خرد داره و تیاره حریق گردیده است.
طالبان ادعا کردند که در تماس‌های تلفنی از جای نامعلوم سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که توسط فیر راکت افراد طالب سقوط داده شده و بدنه تیاره که آتش هم گرفته دوال بعض شاهدای عینی هم گفتن ایر استدلال میکنن و شما میدونین در اواخر که در ساحات مرتفع و بعض مناطق کوهستانی قربندها مخالفین مسئله دولت عملا حضور دارن. شما در مورد ادعای طالبان چی میگین؟
تیاره ها را شما میفهمید که در ساحاتی که ارتفاع میگیرن تقریبا که 31,000 فوت ارتفاعشان میباشه از زمین و اگر این ارتفاعش هم پایین کرده باشه ای از 20,000 فوت قطعا پایین نبوده. ولی تیاره کاملا در ساعت 11 بجه شب عوارض تخنیکی داشته که آمد است به کوه خورده است. در اوج طالبا حضور نداشتین و طالبا نه دافی هوا دارن، هیچ چیزی ندارن و اگر چند نفر کدام دستهای باشه با شکل پت و پنهان با یک کلشنکوف های پیاده هستن. و دافی هوا در تیاره ترانسپورتی که 20,000 فوت اونا از سطح بر ارتفاع می داشته باشن، اصلا قانون است که بعد 31,000 فوت یا تا 35,000 فوت تیاره ارتفاع می داشته باشه. ادعاشان دروغ است.
مصاحبه بود با عبدالبصیر سالنگی والی پروان. از افغانستان میریم به پاکستان و جنجال های موجود در او کشور، البته جنجال های امنیتی. پلیس پاکستان گفته که اجساد 5 پلیس صبح امروز از داخل یک بز در کراچی پیدا کردند. پلیس گفته که در نتیجه خشونت های فرقوی و سیاسی دیروز در کراچی 7 نفر کشته شدند. درگیری ها زمان آغاز شد که اعضای تحریک متحد قومی و حزب عوامی نشنل با هم درگیر شدند. در رابطه با جنجال های امنیتی پاکستان باید گفت که اردوی او کشور یک عملیات وسیع در کرم ایجنسی آغاز کرده که گفته شده هدفش سرکوبی تندروادی منطقه می باشه. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان مشنوین.
کرم ایجنسی یکی از مناطق قبایلی و ناامن ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان است که نه تنها پناهگاه مخالفین مسلح دولت می باشد، بلکه درگیری ها میان اهل تسنن و اهل تشیع نیز در این منطقه ناامنی ها را اضافه نموده است. 3 روز قبل اردوی پاکستان آغاز عملیات نظامی را بر ضد طالبان مسلح در این منطقه اعلام نمود و این عملیات تا مدت نامعلوم آغاز هم گردید، اما دیدگاه بعض از کارشناسان امور سیاسی پاکستان در مورد این عملیات متفاوت از آن چیزی که اردوی پاکستان میگوید است. خادم حسین یک تن از این کارشناسان در صحبتی که با رادیو آزادی داشت در رابطه چنین میگوید:
لند روزو کی کتا سو خیل کړي نو د تحریک طالبان پاکستان یو کماندان
وای میگوید در این چند روز اگر به یاد داشته باشید یک کماندان گروه تحریک طالبان پاکستان که در کرم جنسی فعالیت داشت با شبکه اقانی پیوست و پیوستن با شبکه اقانی یعنی جنگیدن در افغانستان. از سوی دیگر در 2014 نیروهای ناتو و ISAF از افغانستان خارج خواهند شد و بعد از خارج شدن آنها و امنیتی چطور خواهد بود، وضعیت مناطق سرحدی و پاکستان و افغانستان چگونه خواهد شد و مناطق قبایلی در کدام وضعیت قرار خواهد گرفت معلوم نیست. لذا اردوی پاکستان به بهانه عملیات نظامی قوای خود را در این مناطق جابجا می نماید. وی می گوید در حقیقت ضرورت عملیات نظامی در کرم جنسی نه، بلکه در بعض از مناطق دیگر بیشتر می باشد که باید اردوی پاکستان برای از بین بردن پناهگاه های مخالفین در آن مناطق اقدامات جدی نمایند.
در سو پوری چی دی خیبر دی شمالی وزیرستان او دی اورگزو کی
وای میگوید تا وقتی که در خیبر وزیرستان شمالی و اورگزو ایجنسی پناهگاه های طالبان از بین برده نشود، عملیات نظامی در کرم بیفایده است، چرا که مخالفین تنها در کرم رفت آمد دارند. پناهگاه های مستقل آنها در مناطق یاد شده می باشد. کرم ایجنسی حیثیت منطقه ارتباطی را دارد و عملیات در آنجا نتیجه مثبت در قبال نخواهد داشت.
در رابطه با مسائل امنیتی و سیاسی پاکستان باید گفت که کمیسیون پاکستانی در مورد حمله آمریکا که منجر به کشته شدن اسامه بن لادن شد، عالمی خواهد وابسته های بن لادن در پاکستان نگهداری شوند. 3 زن و چندین طفل اسامه بن لادن بعد از کشته شدنش در 2 ماه می امسال در توقیف مقامات پاکستانی قرار دارند و پاکستان گفته این افراد به کدام مملکت دیگه سپرده نخواهد شدن و در پاکستان نگهداری می شن. جزئیات موضوع را از مقیم نایب مشنویم.
کمیسیون یا هیئت پاکستانی موظف به تحقیق در مورد حمله آمریکا که منجر به کشته شدن اسامه بن لادن شد، گفته است مقامات پاکستانی نباید اعضای خانواده اسامه بن لادن را بدون اجازه این کمیسیون به کشور اصلیشان برگرداند. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که هدایت‌نامه این کمیسیون تحقیق که ناوقت روز سه‌شنبه به نشر رسید به وزارت داخله و اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI ارسال شده است. بعد از کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده در 2 ماه می امسال در هیبت آباد پاکستان، 3 همسر به شمول جوانترین همسر وی امیل احمد السدا و حداقل 6 طفل وی در توقیف مقامات پاکستانی قرار دارند. دیده خواهد شد که اداره پرقدرت استخبارات پاکستان از هدایت‌نامه کمیسیون موظف تحت می کند و یا نه. مدت کوتاهی پس از حمله امریکا مقامات پاکستانی گفتند که آنها پلان دارند تا وابستگان اسامه بن لادن را دوباره به کشور اصلی آنها اعزام کنند. گمان می رود که دو همسر اسامه بن لادن تبعی عربستان سعودی و خانم السدا همسر جوان 29 سالش از یمن می باشد. گزارش ها می گویند که السدا در حمله قوای امریکایی بر منزلشان جرأت برداشته بود و اکنون تداوی شده است. این کمیسیون چهار عضوی به ریاست جاوید اقبال قاضی القضات پاکستان روز سه‌شنبه برای اولین بار در عقب درهای بسته جلسه کرد. در میان دیگر مسائل، این کمیسیون معذب به تحقیق در مورد مخفی شدن اسامه بن لادن در یک خانه در ایبت آباد در نزدیکی اکادمی نظامی پاکستان می باشد. کمیسیون در اعلامیه‌ای که شام سه‌شنبه به نشر رسید گفته است وظیفه این کمیسیون است تا حقایق را در مورد وضعیت و حضور اسامه بن لادن در پاکستان، حقایق مربوط به عملیات ایالات متحده در ایبت آباد، تشخیص ماهیت، پیشینه و عوامل اشتباه و ارتباطات مقامات پاکستانی را در نگهداری اسامه بن لادن دریابد و بالاخره در مورد جلوگیری از تکرار آن توصیه‌شان را ارائه کند. این کمیسیون پاکستانی متحد به تحقیقات کامل در این مورد می باشد و می گوید امکان دارد در جریان تحقیقات مقامات ارشد ملکی، نظامی و سیاسی را احضار کند. کمیسیون در این اعلامیه خود می افزاید هویت این اشخاص محرم نگه داشته خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان.